ده مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سلام محمد او زما تخنیکی همکاري نادری او د خبرونو بیان دی فرخنداسد سلامونه منی وخت شوه 12 بجې په دې خبري غړي کې با ووري د پاکستان تر کې انصاف نه یو شمیر کسان تللی دي د غراز د پاکستان د روپی په ارزښت په اړه هم راپور لرو چې دغه کې ولی کیمرا روان دي نور هم یو شمیر موضوعات لرو تر هر سبق کې له فرخنده صد د دې سات تازه خبرونه
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګوند پر مشرانو د پاټۍ پر خاودو لپاره د باور چول کیږي په سوال کې د وسوالو په دزو کې یو ځای تن وجل شوی یو پولیس والا جوړ شوی دی او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په شرقي سیمه دونسک کې ل خپل عسکرو سره لیدل دي د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګوند مخکخ او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د ضمانت باوجود بیا نیول شوې. عمران خان پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي د تحریک انصاف ګوند پر مشرانو پلویانو د ګوند پر خاودو لپاره فشار چبل کیږي او په کورونو یې چاپی خورسي کی د لهغه ورسره دا چې د تحریک انصاف ګوند یو مشر او د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې د ګوند پر خاودو اعلان وکړ. نو موري پر هغه وخت ویل د 9 او 10 مې د پیښو غندنه کوي او د خپل ګوند تر څنګ د هر قسمه سیاست نه استفا ورکوي. بلخوا شاه محمود قریشی هم تیر شپه د ډیالا جیل څخه د خوشی کېدو لږ سات وروسته بیا ونیول شو. نو موري پر دغه وخت له میډیا سره په لنډو خبرو کې ویل چې د ګوند پر خاودو هیڅ اراده نه لري. د سواد پولری پرته غریزه سیمه بنجوټ کې د وسلوالو لخوا په ډزو کې یو ځای تن وجل شوی او یو پولیس والا جوبل شوی دی. بلخوا پولیس وای په سیمه کې د وسوالو خلاف د لټون عملیات پیل کړی دي. د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر ناصر محمود تیر شپه ناوخته خبري اعلان ته ویلي چې د منګلور په بنجوټ کې د وسلوالو په ورتګي ځای خلکو لارونی ولاو په دغه وخت دوانه خواو پر یو بلډه سي پیل کړی چې پکې یو تن جمدالی خان وجل شو. د پیښ وروسته پولیس هلته رسیدلی او د وسوالو سره پنخته کې یو پولیس والا جوبل شوی دی. په پالچینار کې 13 ورځې تکونکو یو احتجاجي مظاهره کړل او له حکومت یې غوښتنه کړې چې هلته د استادانو د وجلو د پیښې پلټنې دی وشي او د پیښې ککړ تناندې ونیول شي. پر دغه وخت تکونکو وینا و چې باید حکومت او امنیتي ادارې د هلته د استادانو تحفظ یقیني کړي. په احتجاج کې شامل یو تکونکو وایي
کوم حال دا غواړم میلو شي کوم نشولو مو دا پلان اې دا کاپټن دې ته مو مختار شولو به مو ټول ادرس کوم چې څو کې یو ستاره دي سټډنټيان مو یو یونین ده هغه مو ورغړو په کایدا پرسکرام ماتا مو په ټول حالت کې جوج مظاهره کوي.
په کورمه کې له هغه وروسته احتجاج او مظاهره پیل شو چې کله د مې په سلورمه د کورمې پر شلوزان سړک په یو گاډي د وسوالو په ډزو کې د گیدو یو سیدونکو وجل شو. تر هغه وروسته یو شمیر پاریدلو کسانو د تریمنګل په یو سرکاري سکول کې سلور استادان او درې مزدوران وجل شوي کسان شیا وګړي وو. د هغه په خبرسته په کورمه کې سکولونه او موبایل انټرنیټ هم بند شو او تر 100 ورځې پورې د کورمې زیاتره لارې د تګ راتګ لپاره تړل شوې وي. 13 ورځې د سیمې د بلدیاتی غړو هم په یو خبري غونډه کې له حکومت ته او امنیتي دارونو د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره آصف علي خان دورانی د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکل دي. دغه وزارت پرون دمه په دیرویشتمه په خبر پاڼه کې د نوموړي د ټاکل کېدو اعلان وکړ. آصف دورانی سفیر پاتې شوی او د بلوچستان اوسیدونکی دی. تر دې مخکې محمد صادق خان د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه کار کولو. نوموړي د مارچ په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې شاوخوا 3 کالې دغه دا تر سره کړه اوس استفا ورکوي. او بل خبر دا چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په شرقي سیمه دونسک کې لاسکرو سره لیدلی. دا په داسې حال کې د چخکاری د روس ته بیلګروت سیمه شاوخوا له هغه یو ورځ وروسته جګړه په ختمېدو ده چې د اوکران څخه په وسله سنبال جنگیالي او دغه جګړې د پیل وروسته په لومړی وار د پولي هغه خواته تر ټولو لوی بریټ پیل ک. بلخوا د روس ته دفاع وزیر پرون د مخالفه جنگیالي او د محاصره دا وکړو زیاتوي چې روسي عسکرو هوایی حمله او توپخانی کارولي او سرحدي عسکرو دښمن په شاو بوتلو مجبور کړي او د یو شمیر د وجلو داوی هم کړي. بلخوا د دغه داوو په آزاد توګه تصدیق نه دی شوی. دا خبرونه
خبرونه مو لمشال رادیو ورل چې پرخنده صدر نکول تاسیس مخ پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري له پاکستان طرف انصاف زنی مخک خان لاړل په اړه یو کار پوي
اوس هم په پټه باندې لګ پرشر راغی نو هغه خلک ته چې څنګه راغلی او اکشانتي واپس روان دي.
اول ملکان ډیویژن او قبایلی سیمو د چیمبر اف کامرس غړو د ټیکس نه ورکولو رعایت ختمېدو خلاف د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی.
مونږ لا د دې جوګنې مونږ لا پخپل خو نه ولاړ ځکه چې مونږ اله کاروبار روان شي د زم نم ځکه راګاږي دلته ملټنسي سیلاب راغې بیا ملټنسي بیا سیلاب راغې
او د پاکستاني روپی ارزښت پرې وته وجوهات سدي
پاکستان سیاسی معاشی صورتحال دے وقت حکومت سا چکم مسائل دے داغی پہنچے بندے حکومت ہم پاگے کے دیر سنجیدہ نہ دے
نور ہم یو شمیر موضوعات لرو لمشال راڈیو سرو سے اوس ہم دے خبرونی لمڑی موضوع اردن کو تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې پاکستان تر کې انصاف غوند پی ټی آی د زنو مهمو مشرانو د غون پر خودو سلسله روانه ده. د یاد غوند یوې مشر او د بشروکونو په خوانی وزیر شیرین مزاری او د پنجاب صوبې د اطلاعاتو په خوانی وزیر فیاض الحسن چوهان پرون د غوند پر خودو اعلان وکړ. په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال شیرین مزاری ویل چې د شخصي وجوهاتو له وجې دغه اعلان کړی. د تحریک انصاف دغه دواړو مشرانو پر نهمه او لسمه مې د خپل ګوند مظاهرو پر مهال د شوي تشدد غندنه کړې. بلخو عمران خان پر ویلي چې د تحریک انصاف پر مشرانو د ګوند پر خودو لپاره زور راوړل کیږي او د ضمانت باوجود یې د نیولو لړۍ روانه ده. په نور تفصیل اسلام آباد غوهر مسجد راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف مهم مشرانو د ګوند پر خودلو سلسله روانه ده. د پی ټی آی یو بل مشر او د پنجاب صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان او د یاد ګوند مهم مشر او د بشري حقوقو پخوانی وزیر شری مزاری هم د ګوند پر خودلو اعلان وکړو. شری مزاری خو د سیاست پر خودلو هم اعلان وکړو.
د مئی په درویشتمه
اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې شری مزاری د مئی په نهمه او لسمه شوي د تشدد په خو غندنه وکړه. شری مزاری اویل چې پارلیمان او سپریم کورٹ سرا په پوځي مرکز جی ایچ کیو او پوځي اساسون باندې شویو حملو غندنه کوي. شری مزاری زیاته کړه،
میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ رہی ہوں،
زه د تحریک انصاف گند او عملی سیاست پر خودلو اعلان کوم. زما بچی مور او صحت لومړی توپ دی، دنن نورستو با د یو سیاسي گند برخه نوم.
والدہ میری پرایورٹی ہے اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرایورٹی ہے.
یاد دوی چې د مئی په نهمه پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نیولو نورستو عام اولس او پوځي اساسونو باندې بریدونه وشول. حکومت او انتظامیہ د هغو په اساس د پی ٹی آئی کارکنانو او مشرانو نیوکه شروع کړې او د رسنیو رپورټونو تر مخه شری مزاری په لس ورځو کې سلور زلا ونیول شو او همدارنګه شاه محمود قریشی، فواد چودھری او نور د پی ٹی آئی مشران نیول شوی او خلاص کړی شوی دی. هم د مئی په 22مه په خوانی د پنجاب صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان خبری غونډه تر مخه د نهم مئی د بریدونو ذمہواری په عمران خان واچوله. فیاض الحسن چوهان زیاته کړه، د مئی په اوله عمران خان د یوم مزدور په اړه یو لاریون جوړ کړو او د دې لاریون په بنیاد عمران خان په پوځي سیمو کې د احتجاج تربیت راکولو. د ګوند په زوم میټینګونو کې به د ګوند ویاندانو ته دا ترغیب ورکړل شو چې په میډیا کې به څنګه د پوج او جنرل باجوا خلاف خبرې کوي او یریږي بنا هیڅ به هم نه کیږي. د مزاری د گرفتارولو ورسته په ورستیو کې د هغې لور ایمان مزاری چې وکیل ده ویلی وو چې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان سره د ګوند د مشرانو او غړو غم نشته. خو په بل اړخ عمران خان د شری مزاری د نیولو په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د اډیالا جیل نه بهر د شری مزاری د نیولو غندنه کوم، د مزاری صحت ښه نه دی او هغه د ضمانت ترلاسه کېدو باوجود ونیول شوه، د دې دپاره چې د هغې حوصله ماته کړی شي. خو د مزاری حوصله به ماته نه کړله شي، ځکه چې ما په خپل ژوند کې څومره خلک لیدلی په ډیرو کې هغه زړوره ده. د پی ټی آی د مشرانو لخوا د ګوند د پرېښودلو په اړه څېړونکي حسن خان مشال ریډیو ته وویل چې پی ټی آی مشرانو باندې د ګوند د پرېښودلو زور اچول کیږي او دا ښه خبره نه ده. حسن خان زیاته کړه
دا کوم شی روان دی ما په خیال دا یو ښه عمل نه دی. نو څنګه چې 2018 کې تاسو خیال وشو کله پی ټی آی د الیکشن ته ورتلله نو همدغه شان د مختلفو سیاسي ګوندونو نه خلک چې کوم دی همداسې را روانو پاټې پرېښودې پی ټی آی ته، اوس هم په هغه پاټې باندې لږ پرېشر راغی. نو هماغه خلک ته چې څنګه راغلي وو هغه شان ته واپس روان دي. پاکستاني اسټابلیشمنټ په سیاست کې د دوی خپل اسونه دي او دوی همیشه خپل اسونه ساتي تیار. د دې نه دا پته لګي چې همدغه اسونه چې کوم دی اوس ته بل ځای کې ضرورت دی.
حکومتي سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې تیرې ملي امنیتي کمیټې غونډې کې دا پریکړه شوې چې د مئی په 9 پیښو کې ککړ کسانو کیسونه به د پوځي قانون لاندې چلول کیږي. د شری مزاری نوړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند سو سو مشرانو د ګوند نه د جدا کېدو اعلان کړی دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان تحریک انصاف ګوند په ستر عدالت کې د ولسي وګړو پر ضد د پوځي قوانینو لاندې د قضیو د ثبتولو خلاف په درخواست تیار کړی. د لهغې وروسته چې د مې پر 28 قومي اسمبلۍ د دفاع وزیر خواجه صاحب لخوا وړاندې کړل شوی هغه قرارداد هم منظور کړ چې پکې د آرمی اکټ او ترهګرۍ ضد قانون لاندې د 9 مې په پېښور کې د وبخښي. دا لهغه وروسته دا چې د مې پر 28 قومي اسمبلۍ د دفاع وزیر خواجه صاحب لخوا وړاندې کړل شوی هغه قرارداد هم منظور کړ چې پکې د آرمی اکټ او ترهګرۍ ضد قانون لاندې د 9 مې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایي کولو غوښتنه شوې ده. بلخ په سیاسي حالاتو نظر لرونکي وایي چې د مې پر 9 او 10 پر پوځي تنصیباتو یا سرکاري ودانیو کوم کسانو حمله کړي امکان لري چې پر روان وختونو کې د سختو سزاګانو سره مخ شي. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
په دغه خواست کې غوښتنه شوې ده چې د ولسي وګړو په ضد په پوځي عدالتونو کې د کیسونو چلولو او د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو د نیولو په ضد کاروایانې دي غیر قانوني وګرځولې شي، ځکه چې د سیاسي کارکونانو په ضد دا کاروایانې د آئینی حقونو نه سرغړونه ده. دا د هغې وروستو ده چې د مئی په 9 د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو وروستو د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو لخوا په احتجاجي مظاهرو کې ځینې بلوګرو پوځي تنصیباتو ته هم زیانونه رسولي وو. او د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR بیا په یو بیان کې ویلي وو چې کوم احتجاج کوونکو پوځي تنصیباتو ته زیان رسولی دي نو دا وی په ضد به د آرمی اکټ او افیشل سیکریټ اکټ لاندې قانوني کاروایان کیږي. او بیا د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ په غونډه کې هم د پوځي قوانینو لاندې د کاروایانو کولو منځوري ورکړې شوې و. د پېښور های کورټ د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د آرمی اکټ او افیشل سیکریټ اکټ قوانینو په اړه پوښتنه وکړه چې دا قوانین په کومو حالاتو کې عملی کیږي. نو هغه په جواب کې وویل چې که د پوځي قوانینو لاندې کومه قضیه فیصله هم شي نو په ولسی عدالتونو کې هغه چیلنج کېدل هم شي. بل خواته د مئی په 28 نیټه قومي اسمبلۍ د دیپا د وزیر خواجه آصف یو قرارداد هم منظور کړی وو چې پکې د آرمی اکټ او ترهګرۍ ضد قانون لاندې د 9 مئی په پیښو کې د ککړ کسانو په ضد د کاروایۍ کولو غوښتنه شوې ده. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 9 نیټه پوځي تنصیباتو ته په زیان رسولو سره پوز او حکومت غنی چې په دغه ورځ د حد نه سرغړونه شوې ده. نو ځکه اوس پاکستان تحریک انصاف د سختو ستونزو سره مخ دی.
په 9 مئی باندې ویلې کیږي دا چې کوم د قومي سلامتیه کمیټه غونډه شوې ده او کوم د کور کمانډر میټینګ شوې ده، په دوانو کې ویلې شوې دي چې په 9 او په 10 مئی باندې پاکستان تحریک انصاف د ملک د قومي سلامتیه د ریډ لاین چې کوم دی دا کراس کړی دی. دا هغه وجنه په فوج کې او په اسټابلیشمنت کې او ورسره زمونږ چې انټيليجنس ایجنسی دی ډیر غم غوسه راخاره شوې ده. نو دا هغه وجنه دا فیصله شوې ده او په واضح توګه دا ویلې شوې دي چې په دوه طریقو باندې به د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو خلاف ګامونه پورته کول کیږي، یو د ملټری کورټ او دوام د سیکرټ اکټ. نو د دې دوانو وجنه چې پاکستان تحریک انصاف کارکونانو د ګیرولو خصوصي توګه د دوی د مشرانو د ګیرولو لپاره دغه عمل به شروع دي او شروع شوه هم ده.
په سیاسي حالاتو نظر لرونکي شینون کې په دې نظر دي چې د مئی په 9 او 10 نیټه چې پوزي تنصیباتو باندې کوم بریدونه شوې دي او د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي ایتیادی وندونو ترمنځ چې د وړاندې نه کوم سیاسي تاو تریخوالي روان دي، نو په دې حالاتو کې امکان دی چې پاکستان تحریک انصاف د سختو کاروایانو سره مخ شي. خبريال او شینون کې محمود جان بابر په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
د دې د کیسونو نوعیت دی وخت کې د کرپشن او د سیاست نه یو دوه قدمه مخکې تللی دی او په هغه باندې د شتګردۍ کیسونه راغلي دي. د هغه غټه وجه دا ده چې په 9 مئی باندې په پاکستان کې کوم واقعات شوي دي، نو دا د هغې نه لږه بدله کیسه ده او دا ټول خلک مخکې نه سیاسي جماعتونه چې کوم دلته وو هغه د دې نه د دوی د دې کارونو نه خصوصا د تحریک انصاف د سیاست د طرز نه هغه خپه او پریشان وو. نو اوس هغې ته موقع لاسته راغلې ده چې په څه طریقه باندې دا کټ کړی شي، دا د خپل حیثیت ته واپس راوستي شي.
د 9 مئی د پیښو په لړ کې چې په کومو کسانو پوځي ولسی یا حکومتي املاکو ته د زیان رسولو تورونه لګول شوې دي، نو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو دا تورونه رد کړي دي او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی په 14 نیټه ویلی وو چې د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو کمیشن دی د دې ازادي پلټنې وکړي.
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا، لنډې سپې 15,155، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال رادیو ته وګورئ، سله د مې مخ کې تاسو د غلام بوس راپور واورئ چې پر دې موضوع وو چې پاکستان تحریک انصاف د هغه خلاف درخواست کړي چې په کې د غراز راغلي چې د 9 مې او 10 مې چې د پی ټی آی کوم پلویان وو هغه مظاهره کړي وي، نو حکومت ویلي چې د هغوی خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلوي. پاکستان تحریک انصاف د خلاف په درخواست عدالت کې جمع کړي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. په پاکستان کې په 13 موده کې د ګڼو سیاستوالو د خبرو مبینه غږیزې ټوټې یا آډیو کلپس خپاره شوې دي چې هغوی دغه خبرې په آډیو ټیپس کې چې کومې راغلي هغه رد کړي دي، خو په تیرو 4 ورځو کې د قاضیانو، وکیلانو، د هغوی د خپلوانو ترمنځ د خبرو مبینه کلیپونه مخې ته راغلي چې پکې د هیواد موجوده سیاسي حالات او عدالتي مقدمو او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اړه خبرې شوې دي. وفاقي حکومت د دې د پلټون لپاره یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی، خو دا چې په دې غږیزو ټوټو یا آډیو کلپس کې څه دي او د پاکستان د قانون له مخې د یو چا د اجازې بغیر د هغه د خبرو ثبتولو او خپرولو ضد سزا څه ده، په اړه تفصیل دانی سجمل په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو سیاستوالانو، قاضیانو، د غي د خپلوانو د مبینه غږیزو ټوټو یا آډیو کلیپس خپرېدو په اړه وفاقي حکومت یو درې کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د مه په شلمه جوړ شوی د دې کمیشن مشري جسټس قاضي فایز عیسا کوي. دا چې دا د چا د خبرو غږیزي ټوټې دي او د حکومت لخوا د پلټنو لپاره جوړ کمیشن به خپل تحقیقات څنګه کوي، په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند د مه په دریشتمه مشال ریډیو ته ویل چې دا غږیزې ټوټې په مبینه توګه د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او د یو وکیل ترمنځ د سپریم کورټ د جج پاړه، د خبریال عبدالقیوم صدیقی او د وکیل طارق رحیم ترمنځ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مه په نهمه تر گرفتاری وروسته د خوشی کېدو او د سن نورو موضوعاتو په اړه دي. نوموړي زیاته کړه چې عدالتي کمیشن به په دې شروع وسو کې د نن خپل رپورت وفاقي حکومت ته وړاندې کوي.
پخوانی چیف جسٹس ثاقب نثار د زوی آڈیو چې دا غمه خطرای چې پاغه کې غوډه او پارٹی ټیکټ چې دی هغه د خرڅولو حواله سره خبرې کوي. د پی ٹی آئی د ټیکټونو درېم آڈیو چې دا هغه د موجوده وخت چیف جسٹس عمر تابندیال د خواخې مخ منستراله او پاغه کې غوډه د سپریم کورټ د فیصلې حواله سره چې دی خبرې کوي چې رسب کیږي او خان څنګه لیډر دی او اخیری چې دی د دې وخت کې د سیشن کورټ چې کوم جج دی ظفر اقبال دا هغه د خزي آڈیو مخ خطراله چې پاغه کې هغه خپل یو ملګری ته وایي چې خان چې دی هغه به آزاد شي.
عبدالله مومند سیاست کړه چې په پاکستان کې د تیر سمودی راهیسې د سیاستوالانو ریکارډ شوی ټلیفوني خبرې خبريږي چې لوجه په دې هواد کې سیاسي بحران لا نور زیات شوی دی. نوموړی سیاستوی چې باید سیاستوالان او حکومتي ادارې د دې حالاتو مخنیوي وکړي. د پاکستانی رسنیو ډان او جیو نیوز تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د آډیو لیکس لپاره جوړ شوی عدالتي کمیشن په سپریم کورټ کې چیلنج کړی دی. نوموړی ستر عدالت ته په درخواست کې ویلي چې د چیف جسټس د اجازه بغیر عدالتي کمیشن نشي جوړېدی او نه هم د دې لپاره یو جج نومول کېدای شي. عمران خان په درخواست کې دا هم ویلي دي چې په تحقیقاتي عمل کې باید دا هم شامل کړل شي چې دا خبرې چا ثبت کړې دي. دا چې د پاکستان قانون د یو چا د اجازه بغیر د غد ټلیفوني یا مخامخ خبرو د ثبتولو یا خبرولو پاړه سوایي. وکیل شبیر حسین گیګیانی پاړه وایي چې په قانون کې به له اجازه د چا د خبرو ثبتولو او یا خبرولو لړکی د سزا ذکر شوه دی، خو نوموړی وایي چې د دې سزا نویت د جرم په حساب سره دی. شبیر حسین گیګیانی زیاته کړه له بده مرغه اکثره د عام ولس ترڅنګ په پاکستان کې حکومتي او ریاستي ادارې هم د چا شخصي ژوند او د انټرنیټي جرمونو د قانون احترام نه کوي.
د دې خبرې د یو پریویسی او کول دا نه مذهبي اجازه ورکړي نه قانوني اجازه ورکړي. اغه هم ایوندا چې کو د چا سره ډیټا متعلق امر وکړي نه غبا اغي به باقاعده کوټ ترې کوس کې چیرې د دې سړي مون ډیټا روباسو اول ریکارډینګ جرم دی او بیا دا پبلک کول دا پوسټ کول شیر کول وایرل کول دا دویم جرم دی په قانون کې. د دې اس قسم اجازه نشته. دا د سایبر کرائم چې کوم قانون دی پی کا 2016 دا د غیلن دی باقاعده جرم دی. سوچ پکار دی چې دا ریکارډ څو کوي دا خو پبلک نه کوي دا انډیویجوال نه کوي دا غو زمون د ملک مضبوطی ادارې کوي. نو اول خدا بسو کو د چا خلاف په کیس کیږي د دې خلاف په گواسو کی نو جرم دی او ملزم دی او مجرم دی ناغه نه معلوم دی.
په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون یا پیکا په 2018 کال کې جوړ شوی چې تر مخه قانون نافذ کوونکي ادارې په انټرنیټي جرمونو کې د ککړتیا په تور د خلکو ضد کارروایي کوي او د دې ترڅنګ د پلټنو وفاقي اداره د انټرنیټي جرمونو د تورونو تحقیقات کوي. نو که جرم ثابت شي عدالت تورن تنتا د بند او جرمانې سزا اورولی شي. په پاکستان کې لدی وړاندې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان، د وزیر اعظم شهباز شریف، د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز او د سن نورو سیاستوالانو مختلفې مبینه غږیزي ټوټې یا آډیو کلیپس خپاره شوې دي چې پکې په زیاترو کې په ملکي او سیاسي حالاتو او د درغلیو مقدمو په اړه خبرې شوې دي. که څه هم دا معلومه نه ده چې په دې غږیزو ټوټو کې څومره حقیقت دی، خو د بشري حقونو مبارزانو یې غندنه کړې او د حکومتي ادارو او عدالتونو د کارکردګۍ لړکې د شفافیت په اړه د ولس پوښتنې هم راپورته کړې دي.
د سیاستوالانو د خبرو مبینه غږیزو ټوټو په اړه تاسې دغه راپور واورېدو چې انیس اجمل تاسو ته وړاندې کوو.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کم دا لوگے نمرو زمنگ بچی مریدا بی بارے دا لاسا یاد لوگے لاسا نو دوی سره سم زمو سا غم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولواله خلک ان سی پورته کړی وی کلاشن کو زناړې تا چولې ته دا خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
اردوونکو په پړچینار کې پر استادانو د برید خلاف د احتجاجونو لړۍ لا هم دوام لري. تیر ورځ یو ځل بیا د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکو احتجاج کړی وو. هغوی په ټیرونو سوځولو مرکزی لار تړلې وه او غوښتنه یې کوله چې استادانو ته دې تحفظ ورکړی شي او د متاثرو کورنیو سره دې مرستې وشي. بلخوا د سیمې بلدیتي غړو هم تیر ورځ له حکومته د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې. په څلورمه مې په تریمنګلو کې بلوګرو پر استادانو برید کړی وو چې پکې وطنه وژل شوي وو. دغه پیښه له هغې وروسته شوې وه چې ناڅرګنده وسلوالو د ګیدو سیمې یو تن وواژه. نور حال له سیمې طارق ورغزیرا کوي چې د پورنیو احتجاج کوونکو پر غږ پیلېږي.
دا نارې په پړچینار کې د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکو د احتجاج په توګه وهلې. هغوی د نهه پرس پر دغه یو ځل بیا احتجاج کړی وو چې په خبره تر اوسه پر استادانو د شوې پیښې پوښتنه نه ده شوې. احتجاج کوونکو ټیرونه په سوځولو مرکزی لار تر څه وخت بند کړی وه. د هغوی د غوښتنې وې چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي، بل ملزمان دې قانون منګولو ته وسپارل شي او اخیری لا متاثرینو سره دې مرسته وشي. په احتجاج کې شامل یو ځل کوونکو وای کا غختنه و نه منل شوې نو خپل احتجاج به نور هم سخت کړي.
موږ حواله سره دې څنګه مطلب کوم حال دغه د ملو شګه ملو نشولو موږ پلان اې د کپتان دته موږ توش ولو به موږ ټول د دې کوم چې څوک چې یو ستاره دې سټډنټ یان موږ یو نه اند هغه موږ ورغړو په کایدا پرسلام ما ته موږ ټول حالت احتجاج مظاهره کوي او راپور موږ ورځو ورځو چې څوره پورې وي ته حال نه موږ
پر سلورم مای نه معلومه کسانو لخوا پر شلوزون سړک د ګیدو سیمه یوتن ترويشتل کې دوه پاس زنی بلواګه د ترمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغه لته د شوی پیخې پر د عمل کې پر استادانو بری دوکړو چې پکې وته نمړ شول. تر هغه پس د یاد پیخې خلاف په پړ چنار کې د احتجاجي غونډو او لارینونو سلسله روانه ده. پر دروشتم مای په پریس کلب کې بلدیاتي غړیو هم ناشته کړي چې پکې هغه پر استادانو بری په سخت ټکو غوندلې. ځای مشر ملک زرتاج حسین وای دا یو تر هغه غریزه پیخه وا خورتا ذاتی دښمنی رنگ ورکول کوشش شوه چور باندې دوی خفه دي.
ستا د زمکی په نظر او د تیر کړي ده دا د تو ریپلیکیشن کړي وای چې دا د کوم ځای واستازان دي دي کوم ځای غدي دي زمکی سره هیڅ تعلق نه لري.
په تری منګل کې بلواګرو ټول هغه تنان په نخکړي ول چې تعلق یې لاشه مسلک سره وو. په نخښیو کې سلور استادان هم شامل ول چې د هغوی لواحقینو سره تر شهیدانو پیکیج د حکومتي پالیسي لاندې درو پومرسته شوه. بلخوا په دغړه موږ د ضلع تنظیمي مشر سید سیف الاسلام شاه درستر لاس کړو او نه پولیسو ته سویلی. البته د نهه پوره شوی احتجاج ته د شیاګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینیا یو غړی حاجی علي جواد توري په خپل خطاب کې ویلي حکومت چې د پیښې په باره کې کم تحقیقات روان کړي له هغه دی مطمئن دي. توري زیاته کړې په پیښه کې چې څومره هم خلک ککړ دي هغه ټول معلوم شوی او تر هغه نیولو پورې به هر قسمه مرسته له حکومت سره د هغه جاری دي.
الحمدلله مو څومره تفتیشي ادارې دي هغه باندې بالکل بھرپور اعتماد ده. هغه مو ته کوم بریفینګ وغیرہ راکای نه نه ډی پی او صاحب سره نو سو هغه کې اوس الحمدلله هغه ټول معلوم شول چا سره تربګای او چا سره چکو چا سره کونه او چا سره توپاکو.
په کورما کې تر خنډی بریدونو پس حالات دومره خراب شي به وو چې حکومت سکولونه بند کړي ول د مختلفو سیمو لارې تړلې وي. امتحانونه تر نامعلومه وخته پورې ځنډولې ول او پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې وو. په سیمه کې د شیسونی مشرانو تر کوششونو وروسته حالات یو ځل بیا د معمول په لور روان شوي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته غوږستی دولسنی بجې شوي او فرخنده صدهم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې لاغوی د خبرونو سرټکی وورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګوند مخکښ او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د ضمانت باوجود بیا نیول شوی. عمران خان پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د تحریک انصاف ګوند پر مشرانو او پلویانو د ګوند پرېښودو لپاره فشار اچول کیږي او په کورونو یې چاپی غورسی کی. د لاغې وروسته دا چې د تحریک انصاف ګوند یوې مشر او د بشري حقونو پخوانی وزیر شیرین مزاری پرون په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د ګوند پرېښودو اعلان وکړ. سوات په لرې پرته غریزه سیمه بنجوټ کې د وسلوالو لخوا په ډزو کې یو ځای تن وژل شوی او یو پولیس والا ژوبل شوی دی. بلخوا پولیس وایي په سیمه کې د وسلوالو خلاف د لټون عملیات پیل کړي دي. په پاړه چینار کې تیره ورځ تکونکو یوه احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې هلته د استادانو د وژلو د پیښې پلټنې وشي او د پیښې ککړ تناندې ونیول شي. پر دغه وخت زده کوونکو وینا وه چې باید حکومت او امنیتي ادارې د هلته د استادانو تحفظ یقیني کړي. تیره ورځ د سیمې بلدیاتي غړو هم په یوه خبري غونډه کې له حکومت او امنیتي ادارو نه د سیمې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې. بلخوا په سیمه کې د شیعه او سنی مشرانو تر کوششونو وروسته حالات یو ځل بیا د معمول په لور روان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره آصف علي خان دورانی د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. دغه وزارت پرون د مئی په 23 په یو خبر پاڼه کې د نوموړي د ټاکل کېدو اعلان وکړ. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په شرقي سیمه دونیس کې لاسکرو سره لیدلی. دا په داسې حال کې دا چې ښکاري د روس د بیلګرود سیمې شاوخوا له هغې یوه ورځ وروسته جګړه په ختمېدو ده چې د اوکراین څخه په وسله سنبال جنګیالیو د دغه جګړې د پیل وروسته په لومړي وار د پولې هغې خواته تر ټولو لوی برید پیل کړ. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې فرخنده اسد وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې تیر ورځ د سواد په منګوره کې د ملکن ډیویژن او په خوانی قبایلی سیمو د چیمبر اف کامرس غړو هنګامي غونډه کې د جون 13 وروسته د ټیکس نه ورکولو رعایت ختمېدو خلاف د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. په دغه وخت د تجارتي خونو د مشرانو وینا وه چې په سوات او قبایلي ضلعو کې د ناامنۍ له وجې کاروبارونه د زیان سره مخ دي او باید حکومت دوی ته سهولتونه ورکړي. په غونډه کې د صوبې د گورنر ورور سجاد خان هم موجود وو. د نوموړي وینا وه چې دی به له گورنر سره د ټیکس نه ورکولو د مودې پر غځولو خبرې کوي. په اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات چیمبر اف کامرس په مشرۍ کې جوړ کړی شوی هنګامي اجلاس کې د ملکن ډیویژن اوو ضلعو او پخوانی قبایلو نه د سلور ضلعو د چیمبر اف کامرس عہدیدارانو، د هوټل اسوسیشن، ترانسپورټ، پیټرول پمپ اسوسیشن او تجارتي اتحادو غړو ګډون وکړو. ونډه کې مشرانو ویل چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې کال 2013 کې ملکن ډیویژن او بیا د پخوانی قبایلو ضلع د پاکستان په قانون کې راوسته شوې. د سیمې ته د جون 2023 پورې د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی شو، خو اوس حکومت دغه موده نه غځوي. د سوات چیمبر اف کامرس مشر راحت علي ویل چې دوی په سیمه کې خپله ټوله سرمایه لګولې، په زرګونو خلکو ته روزګار برابر کړی. حکومت ورته څه قسمه اسانتیاګانې نه دي ورکړي، شته روزګار ولا متاثره کوي.
حکومت نے یو سوال کو چې دا الله او دا الله درزا چې د ملکن ډیویژن چې کم
جوړ کم قانون او هغه تاسو بحال کړئ او کو دې نه بحالای د بیا به مجبورن موږ ټول خلکو ته موږ به راوځو موږ به احتجاج کوو.
د باجوړ چیمبر اف کامرس او ځای تجارتي اتحادیه مشر لالی شاول چې په خوانی پټه ضلع کې د روزګار موقع د نش برابر دي بیا هم ځای خلکو لک کاروبار روان کړي هغه کې هم حکومت خندان جوړوي
پټه کې هیڅ نشته لکه انډستری دا یو سواد کو تاسو ویني نو تاسو زما باجوړ تر راشه زموږ سره باجوړ کې شلپیندی د شکم دي دا د مربل پکټرین دی او څه د بر پکټرین دی نور څه خاطر خو د حکومت د پڅ نشته دي او د دې ټیکسونو ادا کول دا زمونږ د وسو د بس خبري بدینه دي انډستری نه د لګولې خاطر خوای موږ له مراد نه دی راکړي د تعلیم صورت حال زمونږ دغه دي د امن صورت حال زمونږ دغه دي زه وسم تاسو ته او د پټه کې چرچونه خلک دا کوي دې د سلوټ پدې کوم چې دا هغه خلک دي چې د خپل سرمایه رسېلي دا ملک جهاد کوي د بتو ټلیفون نه مونږ تر روان دي مونږ خدای شی مطلب دې یک سره د مسترد کو.
د وزیرستان نه راغلی د بارډر ټریټ فیډریشن مشر صابر خان وای چې حکومت تر سره د اربون روپو د ترقیاتی کارونو مرستو اعلان کړو خو هغه نه دی پوره کړی شوی.
دې علاقې سره مونږ د مرجر اوشو یا ارسجل جوشو کومې وادي چې حکومت کړی دی عوامو سره پکار ده چې هغه وادي دی حکومت پوره کړي. کچېرې هغه پوره وادي نه پوره کړي نو بیا زمونږ هم هیڅ قسم واده نشته او کچېرې هغه نه پوره کړي زمونږ هیڅ واده نشته. زه د دې خبرې بیا تایید کوم چې مونږ له یو کمیټې جوړول پکار دي چې مونږ وزیر اعلی صاحب سره او گورنر صاحب سره بلو شو نو زموږ مشکلات چې دی هغه به ان شاء الله حل کیږي.
ورنه کې شریک د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي رور سجاد خان ویل چې هغه به د چیمبر اف کامرس ټاکل شوی تنن وخت گورنر سره ملاقات کوي او د ټیکس ریات مودا غزولو پاړه به د چیمبر اف کامرس غوښتنونه خبروي.
گورنر صاحب اني ټیم تاسو به حکم کوي او ان شاء الله به درته زیریږي دا درته زه ان شاء الله دا جب واده در سره کوم بولی چې اغه سره درد شتا
د حکومت نه غوښتنه وکړه شوه چې ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو ضلعو کې دی د ټیکس رعایت موده لسو کالو پورې وغځولی شي. دې نه وړاندې د غوښتنه د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشرانو او د خیبر پختونخوا پخوانی اسمبلی او په سینټ کې هم شوې ده خو مرکزی حکومت لا په دې اړه څه قسمه بیان نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
مشال ډو ته وګستئ اوریدونکو پروند مې په دروښته ما د روپې په مقابله کې په آزاد مارکیټ کې د امریکای ډالر بیا 3 روپې نور هم زیاته شوی. دا وخت یو ډالر بیا 3.8 روپو ته رسیدلې. بلخو د پاکستان مرکزی بانک وایي تیر ورځ په انټر بانک مارکیټ کې د یو امریکای ډالر نرخ 95 پیسې زیات شوی او 2.8 روپۍ او 45 پیسو ته رسیدلې. په پرانستي مارکیټ او انټر بانک کې د ډالر ترمنځ فرق 1 روپۍ ته رسیدلې. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته پور نه ترلاسه کیږي او په ملک کې د سیاسي کړکیچ له امله د پیسو مارکیټ د فشار سره مخ دی نو ځکه د پاکستاني روپۍ ارزښت غورځيږي. په اړه نور تفصیل نیازلی اورو.
د مای په درشتما پاکستان کې په آزاد مارکیټ کې ډالر نرخ نور 3 روپۍ ګران شوی او په ریکارډ کچا 3.8 روپو ته لوړ شوی دی. په عین وخت کې بیا په انټر بانک مارکیټ کې ډالر 9.50 پیسې نور ګران شوی او 2.8 روپو او 45 پیسو ته رسیدلې دی. په پرانستي مارکیټ او انټر بانک کې د پاکستانی روپۍ او ډالر ترمنځ فرق 20 روپو ته رسیدلې دی. په کراچۍ کې پیسو د بدلونکو اتحادیه مشر ملک بوستان د مای په درشتما مشال لیډیو ته ویلي چې هیواد یې ډالر او تا سخت ارزښت لري. په مارکیټ کې ډالر په اسانه نه ملاویږي نو د بده مرغه پاکستان کې یو دریم غیر قانوني مارکیټ هم جوړ شوی دی چې پکې د انټر بانک مارکیټ او پرانستي مارکیټ نه علاوه امریکایي ډالر په ګران بیا خرڅیږي.
ڈالر کا آج ریٹ بڑھنے کی وجہ بہت سی
دے وائی ڈالر نرخ تزیاتی دو سو علت دی دا ایم ایف نا پور نہ ترلا سکے گی پہواد کی سیاسی کڑ کھینچتے زکا ہیواد کی ڈالر روز تربلی گرانی کی حکومت ترا روان میاش کے سلور ارب ڈالر قرضوں بیر تور قول ہم دی او سالانہ بجٹ ہم پسر دے دا حالات بہم دا سروان وی تر سوچے دا ایم ایف یا ملگرو ہیوادن نا پور نبی ترلا سے شوی
یا دوست ممالک سے کوئی امداد مل نہیں جاتی
دا ملک بوستان پوئناچ و پرانستی مارکیٹ او انٹر بینک کی دا پاکستانی روپے او ڈالر ترمنز فرق یوی شروپوتا رسے دلے دے بیا درہم یا تور مارکیٹ ہم جوڑ دے چپکے ڈالر دا آزاد مارکیٹ نہ ہم پگرانا بیا خرسی گی دا وقت پاکستان کی دا ڈالر نرخ اولی روز تربلی زیاتی گی پکراچے کی اقتصاد پوہا جرنلسٹ وکیل رحمان بیا مشا لیڈیو تو ویلی دا نڑیوالی مالیاتی ادارے ایم ایف لخوا پاکستان تا پور نہ ترلا سکے گی او پمل کی دا سیاسی کڑکیچ لاملہ دا پیسو مارکیٹ دا فشار سر مختے
پاکستان چې کوم ایم ایف سره کوم د قرض پروګرام معاملاتونو هغه دی وخت کې درېدلې دي ایم ایف د طرف نه هغه کې چې دنه سپیشرپ نه کیږي او پاکستان چې کوم سیاسي معاشي صورتحال دی وخت کې حکومت سره چې کوم مسائل دي دغه په وجه باندې حکومت هم پاره کې ډېر سنجیده نه دي نو هغه پروګرام په دې وخت کې فعال چې دی هغه ودرېدو یو وجه خدا دا دویم وجه دا چې د جون کې تقریبا $2000 چې دنه هغه پیمنٹ کولی ریزرو زموږ کم دي نو دغه په وجه باندې دا څنګه وجوهات
د وکیل رحمان په وینا د سیاسي اړی غړی لامله د ډالر سپلای کم شوی او بل دا چې حج سیزن هم پیل شوی دی چې لامله په مارکیټ کې د ډالر او طلب سیوا شوی دی او بیا بهر هیوادونو کې مش پاکستانی خپل پیسې په غیر قانوني لاري پاکستان ته راليږي او دغه پیسې په تور مارکیټ کې په زیات قیمتي لیندین کیږي دا چې ډالر ګرانی کی پام ولسپي س اقیس وی په پیښور کې اقتصاد بوها خبريال طاهر امین بیا مشال لیډیو ته ویلي پاکستان زیاتره خوراکي توکو ترڅنګ نور شیان د بهر هوادونو راغواړي چې دغه لیندین په ډالر کې کیږي نو چې پاکستانی روپی غورځيږي نو په هواد کې بګرانی او بیروزګاری هم سیوا کیږي
په ایکسپورټس کې مسلسل پاغه کې هم کیمرا روان دي او دغه شان زمون چې کوم لارج سکیل مانیفیکچرینګ انډستری دا دغه په پروډکشن کې هم تقریبا 8-10% په دې لسو میاشتو کې هغه کیمرا غلې دي نو سمره چې کوم زمون اکنامیک انډیکیټرز دي هغه په لاندې روان دي په داسې حال کې په روپیا باندې پریشر نور هم سیوا کیږي چې کله په روپیا پریشر سیوا کیږي چې خو زمون پروډکشن کمی گی دے پو جبان ایکسپورٹس چکم دے اغا غرزے گی تاشان مہنگائی راضی غربت راضی بے روزگاری راضی
پاکستان چی دے اقتصادی مشکلات سر مختے پاکستان دے نڑیوالی مالیتی ادارے آئی ایم ایف سخا دے نہم جائزے دا پور ترلاسہ کولو حسی کبھی خود تیر کال دے نومبر را حسی دا آئی ایم ایف سرا دا پور پروگرام دا زن خکار دے نیاز علی مشال لیڈیو کراچائی
نوی نڑائی
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو
اردن کو د شمالی وزرستان د شمال سیزون کې غوښتنه کوي چې حکومت د دوی سیمه له وسلوالو پاک وګرځوي او دوی د خپل کورونو ته ستانه کړي د شمال دغه سیزون کې له تیرو نه کلون رهیسې بې کور دي د پاکستان پوز په 2013 کال کې د وسلوالو ضد ضربزب په نوم عملیات کړي وو او پر دې مهال تر لس لکه زیات کسان بې کوره شوي وو په دوی کې زیاتره کسان اوس کورونو ته ستانه شوي خو په ګڼ شمېر اوس هم په مختلفو سیمو کې د بې کورۍ ژوند کوي پڑے دو عمر وزیر دارا پور اورے
د سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې فوزی مشرانو په یو جرګه کې د واپسې ډاډ ورکړې خو ورته وویل شول چې د شوالو سیدونکو د واپسې مرات نشتا سو غوښتنې کړې چې څنګه د نور وزیرستان واپسې شوي هلته د ډنګو کورونو د ماویزو سروي او نور مرستې د دوی هم حق دی زکه چې 2014 کال فوزی عملیاتو را حاصل هم به کور دی د شاوالو سیدون کې د غوښتنې هم کړي چې د شاوال ډومیسایل او کمی شناختی کارت هم د شاوال په ادرس پتا ورته جاری شي د شاوالو سیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی چارواکو ورته جرګه کې ویلي چې واپسی مزر کې دون کې دا خو د واپسې مرسته د شاوال به کور شو لپاره نشته زکه چې د شاوال شمالي وزیرستان ډومیسایل پتا یا ادرس دغه خلک نه لري نو آیا شاول د وزیرستان برخه نه ده؟
څو ورځې مخکې امنیتي چارواکي د شاول د خلک یوه جرګه غوښتې وه، نو یغ دا ورته ویلي وي چې توس چې شاول ته میږ واپس کړي، خو چې کیم د وپسې د آی ډی پی مراحت یا د کیری سروې دي د هغې نه و توس نه محروم وستای تو پاک چې زه خپل هغه موجود وم چې ویلې ده چې توس د شاول شناخت او ډومیسایل یعنې دغه نشته. نو میږ د حکومتو د سول انتظامیې نه ګزارش کړي سول کې سیناتی کې چې لاسه کلې نه میږ دار په دار خاورې په سر ګرځي، نو خپل وطن موډانګړي چې پروتای خپل نکنای ټټو بایدای، نو په چار دو چې میشته د خو وطن ا دغه خوبرې شناخت غو ملاو شي دا وپسی غو غوړي چې کیم مراحتی چې دا ورته ملاو شي.
د شوال یو بل سیدون کې شاکر خان وای چې تر اوسه شوال خلکو ته خپل د شوال ډومیسایل ورنکړل شو، تحصیل درجه خو ورکړل شوی خو خپل تحصیلدار یا دفتر هلته خلاص نشو، نو دا تیرو نه کالونو نه د کډوالۍ مرستو نه هم به برخه شول.
د شمالي وزیرستان د خلکوونه تحصیل شوال خلک کډوال شول او تنه کولا وشول چې د خلک د خپل علاقے نه بهر دي در په در ګرځي. شوال رایفل د تحصیل شوال د خلک جرګاو وشتل چې تاسو واپسی وي، خو تاسو د حکومت د طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملوي شي. میش پر امن طریقه سره واپسی غوړي یا غازی کوي چې مشته تحصیل بلډینګ جوړ شي، د خلک د میسایل جوړ شي، خپل شناخت ورکړ شي. تحصیل شوال د بکا خیل جانی خیل کبل خیل گربز دا قبیله دا پټول نقشله د تحصیل د ټوریسټ ایریا دو دا اپیل کی چې کچرته د پاکستان حسابي د خلک د میسایل ورکا او د خلک په پوره من طریقه سره خپل علاقې ته واپس.
د شاوالو سیدونکو د غوښتنو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزی چارواکو نه وپوختل، نو د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال به کور شو واپس لپاره تیاری نیول شوی، غواړي چې نور د غسیما په خلکو آباد شي. البته د دوی د ډومیسایل او شناختی کارډ ادرس ته حکومت کار دی چې سر ډول قانوني لارې جوړوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د شاول د واپسی لپاره هڅه پیل شوې. د دوی د ډومیسایل شناختی کارډ پتا او یا نورې مرستو په اړه خبرې لګیا دي. شاول د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی، قدرتي ښکلا او ځنګلات لري. بکا خیل کابل خیل گربه سیدگی او جانی خیل قبیله د غلط آباد دي. ضرب اعظم عملیاتو رهسه د شوال خلق هم بې کوره شوي چې لا هم پوره تحصیل بن پروت دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاندې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د خوست د تڼیو په ولسوالۍ کې د والیبال ټورنمنټ چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی وو پای ته رسېدلی. په دې سیالیو کې چې د خوست د بیلابیلو ولسوالیو د سیمو د والیبال د دیرشو لوبډلو برخه واخیسته. نندارې لپاره یې هر ورځ د لوبو یاد میدان ته سلګونه کسان ورتلل. نور حال په دې راپور کې چې هلته د والیبال لوبې د کتونکو پر غږ پیلېږي.
د خوست د تنې ورسولۍ د ګوربزو په صحرا کې د والیبال سیالۍ چې دوه میاشتې مخکې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو د دیرشو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، د مندوزۍ د منتخبي لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د والیبال د دې لوبو د لنډارۍ لپاره د تنې ولسوالۍ د اوسېدونکو سربیره د خوست د مرکز او نورو ولسوالیو ګڼ نور خلک هم ورغلي ول چې د خپلې خوښې لوبډلې په چکچکو، ګرمو ولولو او غورځیو بدرګه کولې. د مندوزه یو د والیبال د منتخب لوبډلې لوبغاړي بلال مشال رډیو ته ویل
وکیندا ډول ټورنمنټونه د زونونو د یووالي انسجام په برخه کې ډېر ګټور ته میږي په دې ورسته یو کې مسولینو ډېر توجه کړی د والیبال ټورنمنټو جوړولو ته او غوښتنه مو دادو چې د معیاري والیبال لپاره لا هڅه ګړندۍ کړي
د لوبو تابعیا کوونکو وویل د دې سیالیو موخې په کلیو او قومونو کې د خلکو ترمنځ د ستونزو له منځه وړل خلکو لپاره سالمه بوختیا او د حکومت او ولس لخوا په ټولنه کې شته ستونزو ته په ګډه د حل لارو موندل دي. د لوبو یو تابعیا کوونکی شریف الله درویش وایي
ویګه دب دغه و چې د کلي ځوانان او د کلی خلک په وځي وسطو د خلکو د پوره د تپری چانس برابر کو او ان شاء الله پاینده کې بم دا د پیچ د خلکو د پوره میګ بیا هم خدمات وکړو.
د خوست اوسیدونکو وایي سپورت د نورو خو اغیزې په خوا کې دې ته هم لار هواروي چې خپلې ستونزې او غوښتنې مخامخ له چارواکو سره شریکې کړي او حل لارې ورته پیدا کړي. د تڼیو خوروال عثمان حیدر وویل
ولس او دولت یا چارواکي دلته سره وځته کیږي هغه ولس چې څه غوښتنه او ارمونونه وي هغه مسؤولین ته مخامخ کوي یا دغه ټورنمنټول لارې مسؤولین خپل پیغام او میسج ولس ته وړاندې کوي.
یادونه ورده خوست د هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول ورزش سره مینه لري او د شاوخوا یو لک ورزشکارانو څخه څلوېښت زره تنه رسمي ثبت او راجستر دي چې د رسمي او غیر رسمي ورزشونو په تمرینونو بوخت دي. والیبال لوبه په خوست کې له پخوانه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
مشال اړیو ته غوږستئ. په خوست کې مو د فوټبال د اوبخې د والیبال د ټورنمنټ په اړه راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. خو دلته کې وړه شان د ماخلو
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
رودونکو آیس مت یا آیس هغه نشه ده چې پرستوی کې ورباندې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې هم ډېرې خلک روغ دي شوي دي. دا نشه اکثره هغه ځوانان کوي چې عمرونه یې د اتلس او دېرش کلونو ترمنځ دي. د امیر روغتیا چارو پوهان وایي پر آیسو د روغ د کسانو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دا چې ول یو دې مسلې حل څه دی دا به د داود خټک په دې راپور کې وورو.
بس یہ خرچی ملاوی کی دیکھ رہی آگے رہو جی بس یہ غلط لگ
ہر یو کس لگیا دے چی اوی آئس چوڑی وہ 200 روپے گرام میں خرچے.
کرسٹل میت چې په عام اصطلاح کې د آیس په نوم یادیږي د طبي ماهرینو او چارواکو په وینا په پاکستان کې تر ټولو زیاته په تیزی سره خبرېدونکي نشه ګرځېدلې. اتلس کلن ابرار خان چې شپږم جمعه تی ویلې او دا وخت په نشو روغ دي کسانو په مرکز کې علاج روان دي وایي له تیرو شپږو کالو راهیسې آیس استعمالوي. د ابرار خان پلار د مزدوری لپاره ل ملک بهر د ابرار په وینا آیس ورته په اسانه دستیاب او په اول واری د ملګرو سره په محفلونو کې شروع کړ.
کله مې شروع کړل پلار هم سعودي عرب کې ولاغه نه د کور څو غنو مشه زو هغه دغه وایي مې شروع کړل نشاله نو دا بس لا غنه پاتې بیا راو لم پو شو په کې نو بیا دې مې نه کوی دا مې وډید غوستا کینه به مې کوی لام به مې څنګه کولی کولی چې ډېر مې کوی لام به مې څنګه کولی کولی.
کس هم د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري سطح په ملک کې په آیسو د روغ دي کسانو کرش مې نه ده معلومه خو ډاکټران وایي دا نشه په تیزی سره خبري کوي. ڈاکٹر طارق محمود چ په پیښور کې په نشو روغ دي کسانو ته د علاج اسانتیاوي برابرون کی تنظیم دوست فاونډیشن پروګرام منیجر دی، وای هغه کسان چې اول به چرس یا هیروئن استعمالول اوس یې آیسته مخه کړی دی. د ډاکټر طارق پوینا کسه هم ځوانان د یو شمیر وجوهاتو په بنیاد آیسته مخه کوي، خو په دې کې یو لوی برخه د زده کوونکو هم ده چې په اول سر کې د امتحانونو لپاره تیاری ته د زیات وخت ورکولو په غرض د نشه شروع کړي او بیا یې عادي شي. ابرار خان هم وای چې آیس استعمال سره به خوب کم او انرژي زیاته شوه او شپه او ورځ به ګرځېده او خوشاله به. د ابرار خان په سیر واحد شاه هم د ملګرو په دعوت آیس نشه شروع کړی. شپږویشت کلن واحد شاه چې دا وخت یې په یو مرکز کې علاج روان دی، وای آیس په هر ځای کې ډیر په اسانه ملاویږي. ڈاکٹر سبا خان په چارسده کې د روخانه سبا په نوم په نشو روغ دي کسانو د علاج مرکز چلوي.
په خیبر پختونخوا کې ګورو لکه موږ ریهب سنټر په چارسده کې دی، او چارسده کې ماته تقریبا 85% پرسنټ
نوموړي وای آیس نشه تر بلې اړې اغې په تیزی سره مخ په زیاتې دوه. ډاکټر سبا خان وای له څېړنو یې ثابته شوی چې آیس نشه اوس په کورنو کې تیاریږي چې یو خطرناک عمل دی.
زه خو چې څومره اورم لکه مطلب دلته موږ سره چې کوم ډرګز ډیلرز راشي که نه چې هغوی نشې فیم خرڅوي هم، نو هغوی وایي چې یاره په هر دویم کور کې دا موږ په خپله جوړو. نو که فرض کړه مطلب یو سیز د بهر نه دغه کېدلې یا مطلب یو سپیسیفک ایریا و چې په هغې کې جوړېدلې، نو بیا هم د دې څخه مخنیوی کېدلی شو. خو که وګورې دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی هغوی آیس جوړوي او په 200 روپۍ ګرام یې خرڅوي.
آیسمت د پاکستان ترڅنګ په ایران او افغانستان کې هم تیاریږي، او د ډاکټر سبا په وینا د دې استعمال په اول وار په دوهم نړیوال جنگ کې شوی وو چې مقصد یې تر ډیره وخته د پوځیانو ویښ پاتې کېدل وو. د پاکستان د اکسایز محکمې یو افسر ازلان اسلم مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې په تفتیش او عدالتي نظام کې د کمزوریو له امله دوی نشي کولای چې د نشه یي توکو کاروباریانو یا سمګلرانو ته سزاګانې ورکړي. د صحت ماهرین وایي آیس یا کریسټل میت د استعمال سره د وقتی خوشحالۍ یو احساس کیږي، او همدا لامل دی چې ځوانان په اول کې دا د یوې نوې تجربې په توګه واخلي خو وروسته یې عادت جوړ شي. خو واحد شاه چې دا وخت د چارسدی په یو مرکز کې تر درملنې لاندې دی، وای آیس د ژوند بربادي ده. ابرار خان بیا وای ډیر هغه ملګري چې د سره یو ځای د نشه کوه اوس مړه شوي دي یا په جیلونو کې.
اوس لګیا چې په پټان دا ویلی و چې هغه نشه په پاکستان په دغه خبري ما ته یی کوم او شروع کړی هغه څه مړه شي او په جیلونو کې کوم باګول شروع کړی.
د آیسمت استعمال په پاکستان کې په اول وار په 2013 کې مخې ته راغلی. چارواکی وای هغه وخت په د سمګلینګ لاري میت له ایران پاکستان تراتله او قیمتونه یې ډیر لوړ ول، خو اوس د نشه په کورونو د نن تیاریږي او قیمت یې ډیر کم دی چې ورسره د روغ دو کسانو شمیر په زیاتې دو دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو تا وګستری لادمه مخکې تاسو د داوود خټک راپور واوریدو چې د آیس نشي پاړه باندې